دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله. زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید جو بایدن وایي چې افغانستان کې هیڅکله مرکزی قوي حکومت نه و راغلی. جو بایدن دا خبرې په داسې حال کې وکړلې چې د جمهوری ریاست انتخابات په امریکا کې بله میاشت کیږي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې د افغانستان او امریکا ګډ ځواکونه په یوې حمله کې ګیر راغلي دي. تر اوسه په دې حقله پوره معلومات نه دي راغلي. د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو دپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیالی په افغانستان کې د هغو فاسدو پولیسو او حکومتي چارواکو په خلاف د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول ملي ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او د تریاکو د تولیداتو په اړه د خپل کلنی ارزیابۍ رپورټ خپر کړی دی. د اجرایي رئیس او د جمهوری ریاست پخوانی کاندید عبدالله د قانون سره سم په شفافه توګه د انتخاباتو د نتیجې د اعلانولو غوښتنه کړې ده. نوموړي وویل چې د جنگ له اور نه د افغانستان د ژغورلو یوازینۍ لار همدا ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په تهران کې د هېواد د هوایي قواوو قمندانانو ته په خپله وینا کې وویل چې ایران باید خپل نظامي قوت زیات کړي تر څو د جنگ مخه ونیسي. آیت الله خامنئی د امریکا لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه یو مجرمانه عمل وباله او دا یې وغانده. همدارنګه د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی ویلی دی چې هیواد یې چمتو دی د ایران او د سوریې او د ترکیې ترمنځ د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره منځګړتوب وکړي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا د سولې د پلان له اعلانېدو وروسته د اسرائیلو پاوس د احتجاجي مظاهرو په دوران کې 4 تنه فلسطینیان وشتلي او وژلي دي. له بلې خوا د فلسطینین د ادارې د زراعت وزیر نن د شنبه پر ورځ وویل چې اسرائیلو د اردن په لاره خارج ته د فلسطین د زراعتي پیداوار لګول ځنډولي دي. هغه وویل اصلا اسرائیل غواړي چې پر فلسطینیانو باندې اقتصادي فشار زیات کړي. د خبری رپورټونو لمخې د تایلند د پاوز یو اسکر په یو مارکیټ کې په ملکیانو بيدریغه ډزې کړې دي. یو وشت کسان یې وشلې دي او ګنج می نور یې ټپیان کړې دي. حمله کوونکي لومړی خپل قومندان په نظامی اډه کې وشته او بیا یې مارکیټ ته منډه وکړله. عیني شاهدان وایي چې په دې بریدونو کې د تایلند یو امنیتي اسکر هم وژل شوی دی. دغه اسکر په هر ځای کې چې ډزې کولې د ډزو ویډیوګانې او پیغامونه به په فیسبوک کې خپرول. د قزاقستان په یو سرحدي خارګوټي کې د چینایي الاصله مسلمانانو او قزاقانو ترمنځ د ځمکې په سر د شخړې له امله د تشدد په پیښه کې 8 تنه وژل شوي دي او 40 کسان نور ټپیان شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د تشدد په نتیجه کې 10 کورونه هم سوځېدلې دي. د ماسکو نه د ای پی خبري ایجنس د رپورټ په اساس د شنبه په ورځ تقریبا 300 کسانو د مسانچی په خارګوټي کې چې د چین سره سرحد نږدې پروت دی په خپل منځونو کې جنگ وکړه. یو په بلې ډزې وکړلې او ډبرې وارې کړلې. د قزاقستان د نفوسو اکثریت قزاقان دي خو د روسانو یو ستر اقلیت هم پکې ژوند کوي. په امریکا کې د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د نیو همشار په ایالت کې 13 شپه تلویزیونی مناظره وکړله او کاندیدانو د امریکا د کورنۍ او بهرنی سیاست، روغتیایي خدماتو، په افغانستان کې د امریکا د نظامي حضور او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. ترکی چارواکي وایي چې ینګ د شرکت او د امریکا د ملکی هوایی ادارې د چارواکو په ګډون د ترکی د پیګاسوس د هوایی چلند بو ینګ وسوو د شډوله هغه لته کې په حقله چړنې پیل کړې دي چې د چهارشنبه پر ورځ د حرکت کېدو په وخت لکرخنه وخویدله او وری وخت ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راغلی.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د امریکا د باندنۍ چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران دي د نوي حکومت تر جوړېدو پورې په ګډه کار وکړي. رحیم ګل سروان راپورټ را لېږلې دی.
الیس ویلز د افغان حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي یووالي د حکومت تر پایه شته ګواښونو او ستونزو ته په ګډه ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزي او سویلي اسیا د چارو مرستیالې الیس ویلز په خپل ټویټر لیکلي دا چې افغانان د ټاکنو پایلو ته منتظر دي. دوی د ملي یووالي له حکومت تمه لري چې په ثبات، امنیت او اقتصاد تمرکز وکړي. د ملي یووالي حکومت داسې یو چوکاټ د افغانستان رهبرانو ته برابر کړی چې همغږي د ګواښونو ته ورسیږي، په ځانګړي ډول د نوي حکومت تر جوړښت پورې. الیس ویلز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ولسمشری مانی ویجای ریاست د سولې په تړاو متفاوت نظرونه لري او د ځینو په باور په وروستیو کې د مقرریو په سر لا هم اختلافات رامنځته شوي دي.
زه فکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مرستیالې ټویټ او دی خبرې په دې باندې دلالت کوي چې د ملي یووالي د حکومت تر پایه پورې باید ولسمشری غنی واکونه اعمال شي. او همدارنګه د حکومت شریکان یا په حکومت کې شریک باید ټول هغه مسایل چې د اساسي قانون په رڼا کې باید د ولسمشر لوري ورته تفویضیږي یا ولسمشر کوم واکونه غواړي چې اعمال یې په دې کې باید پوره همکاري وکړي.
پاندې حال کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې دوهم کاندید اعلان شوی وایي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د قانون او کړنلارو مطابق په شفافه توګه اعلان شي.
ګزار عظیم مسله، عظیم مرحله
لدې مسلې او مرحلې تیرېدل او بل مرحلې ته تک چې خلک د خپل پاکو رای په اساس د جنگ د اور په مړ کولو او وطن ته په کار کولو کې برخه واخلي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د ټاکنو شکایتونو د کمیسون پریکړې ورته نه دي رسیدلي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسون تر دې دمه پورې په رسمي ډول خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته نه دي رسولي. کله چې دا فیصلې ټاکنو خپلواک کمیسون ته راشي، د ټاکنو خپلواک کمیسون دارلن شابه د تحلیل او تجزیه کوي. لغی وروسته به مشخصه شي چې څومره محلونه تفتیش ته تللي، څومره محلونه تفتیش او بیاشمیرنې ته، څومره محلونه بیاشمیرنې ته او څومره محلونه هم ځانګړي تفتیش ته تللي.
ټاکنیز شکایتونه کمیسیون د تیر چهارشنبه په ورځ په دریو موردونو کې د رایو د بیاڅېړنې غوښتنه وکړه.
ما تعجب میکنم که چرا تبال فیصله.
زه تعجب کوم چې زموږ پریکړې څنګه نه دي ورسېدلي. چهارشنبه مو خپلې پریکړې اعلان کړې او وخت باید د ټاکنو کمیسیون ته دا پریکړې رسېدلې وای.
له څلورو میاشتو زیات وخت وته چې د افغانستان د ولسمشۍ د ټاکنو د پایلو برخلیک نه دی معلوم. دا هم کمیسیونونه وایي چې کار پاتې دی.
افغان سوداګر وایي په لویو لارو کې وسلوال ورنه په غیر قانوني ډول په زور پیسې اخلي. د افغانستان حکومت ستونزه منلې، وایي په غیر قانوني ډول د پیسو د اخیستلو په برخه کې اقدامات پیل کړي دي. اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ صنعې د خونی چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر او پانګوال ورسره مخ دي، د دوی کاروبار په وړاندې یو بله لویه ستونزه په لویو لارو کې د وسلوالو لخوا د سوداګرو د مالونو څخه په زور پیسې اخیستلو ستونزه ده. د سوداګرۍ صنعې د خونی سلاکار خنجان الکوزي د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې ستونزه دې حتی رسېدلې چې که وسلوال ته چې د افغان امنیتي ادارو منصوبین هم پکې شامل دي پیسې ورنکړي، هغوی د موټرو سوځولو نه هم درېغ نه کوي.
یعنې منظور ما یې اس کې
زما مطلب دا دی چې دا ستونزې په ټولو لوی لار کې شته دي. کچیر تاسو د اقنی له بندر څخه د مزار خار پورې موټر راوړی، که پیسې ورنکړی تاسو موټر نه پریږدي. حتی داسې ځای نشته چې د تیلو او غازو ټانکرونو ته اور اچوړی. په لزګونو ټانکر سوځیدلی دي، تیل غاز ټول له منځه تللی دي. پر دې مسلې دولت هم خبر دی، باید امنیت ته ډیره پاملرنه وشي.
با امنیت باید زیات توجه شي.
خنجان لکوزی چې د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو د معینیت د سرپرست محمد عیسی قدرت او د سوداګرۍ د خونی د مرسیال حاجی محمد یونس مومن سره یو ګډ خبری کنفرانس روسي خبري اعلان سره خبري کولی ویل چې طالبان هم له سوداګرو څخه پیسې اخلي. خو د خاغلی خنجان الکوزی په کول طالبان په یو ځای کې پیسې اخلي،
خصوصاً از تمام اشاره،
خصوصاً په ټولو لوی لارو چې که امنیتی پوستی دی او کنه دی. که امنیتی پوستی نشته هلته غل راوتلی او پوستی جوړه کړی ده. که چیرته امنیتی پوستی دی همدا پوستی په خپل پیسې اخلي،
خودشان خازي میگیرن.
هغه ویل چې اوس مهال افغان سوداګر د دغه ستونزو سره ډیر د کابل هرات په لویه لاره مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستونزې له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیالې وایندې میرمن مروا امینی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دغو هڅو په ترڅ کې په لویه لارو تر اوسه 13 امنیتي پوستې لرې شوي او د څلورو نورو پوستو منصوبین چې پیسې اخیستلې له پوستو شړل شوي دي. میرمن امینی ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هم ګمارل شوی دی.
په مجرد چې موږ خپل همکاران وینو چې په دغو لارو کې اخازیان کړی دی موږ د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. یوازې په هرات کې چې موږ شاوخوا څلور لوی لارې لرو، په هرات کې هرات کابل، هرات فراه، هرات تورغوندی او هرات سمقله، د موږ شل تنه په همدغو اخازیانو باندې ونیول او د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. تاسو په جریان کې چې د کورونا چارو وزارت یې ونه وایي کار څه کړی، دغه د امنیت داخلي ریاست جوړول دي. دغه ریاست مکلفیت او مسؤلیت هم دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ ملکي او نظامي همکارانو څخه جدي نظارت ولري، او دغه نظارت په ترڅ کې په اخازیانو کې په فساد کې یا هم په ناوړه ګټه اخیستنې د خپل صلاحیت څخه به موږ دوی معرفي کوو. عدلي او قضایي ارګانونو ته چې اووه نیم سوه کسان مو معرفي کړي دي په ټول افغانستان کې، او یوازې د اخازیانو په برخه کې مو شل کسان تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارلي دي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې پر لویو لارو د امنیت د ټینګېدو او لویو لارو د مخالفانو له شتون څخه پاکول لپاره هم دا وزارت عملیات په پام کې لري.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې تحقیقي رپورټ وایي چې د افغانستان حکومت خلکو ته د برېښنا د رسولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې، او د برېښنا په سکتور کې د خو حکومتي اجراءاتو د نشټوالي لامل 15% افغانان برق نه لري. مګر د افغانستان د برېښنا د سکتور چارواکي د شفافیت د سار د ادارې رپورټ ردوي او وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د برېښنا د رسولو لپاره ډېر کار کړی دی. ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د شنبې په ورځ په دغه هیواد کې د برېښنا د سکتور په تړاو خپل تحقیقي راپور خپور کړ. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی د راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د برېښنا په سکتور کې د ښې حکومتوالۍ د نشټوالي له امله 15% افغانان دولتي برېښنا ته لاسرسی نه لري. د شفافیت د سار ادارې مشر وویل چې د برېښنا په سکتور کې د حکومتوالۍ د یو مؤثر جوړښت نشټوالی د دې لامل شوی چې یوازې 15% افغانان د برېښنا له دولتي شبکو څخه ګټه واخلي.
د برېښنا په اړه باید څومره لاسرسی ولري عام خلک مختلف ارقام شته، خو موږ 15% نه غواړو. جګړه ارقام دي چې هغه موږ تاسو ته درکړي، ځینې رپورټونه وایي چې 10% ده، ځینې رپورټونه وایي چې 15% ده. دا دولتي برخه ده، د خلکو لاسرسی ده، او اکثره دا لاسرسی په ښاري سیمو کې ده.
د شفافیت د سار ادارې د معلوماتو په اساس د سویلي آسیا هیوادونو په کچا د برېښنا سرانه مصرف 900 کیلو واټ ده، خو دا کچا په افغانستان کې 1.8 کیلو واټ ته رسیږي. د دغه ادارې په راپور کې راغلي چې د برېښنا کموالی د افغانستان اقتصادي وده له خنډونو سره مخامخ کړې ده، او دغه راز د ځنګلونو د لمنځتلو او د هوا د ککړتیا لامل هم شوې ده. دغه ادارې ویلي حکومت په خپل ژمنه کې چې په 2015 کال کې ویلي وو تر 2020 کال پورې به 55% افغانانو ته برېښنا برابره کړي پاتې راغلی دی. د شفافیت د سار ادارې وړاندیز کړی چې د برېښنا په سکتور کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده، او برېښنا ته د خلکو د لاسرسي د کچې د زیاتوالي لپاره افغان حکومت باید د برېښنا د سکتور په تړاو پالیسیو باندې له سره غور وکړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت او د افغانستان د برېښنا شرکت چې په دغه هیواد کې د برېښنا رسولو دوه معتبره ادارې ګڼل کیږي، د شفافیت د سار ادارې دا راپور ردوي او وایي چې حکومت په 13 کلونو کې د برېښنا رسونې په برخه کې زیات کار کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت ویان سیر نگزاد امریکا غږ ته وویل همدا اوس د دغه وزارت لخوا په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا د تولید پر لسګونو پروژو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به زیاتو افغانانو ته برېښنا برابره شي.
زموږ اوه بندونه د کار په پړاو کې دي چې مختلف بندونه دي، او 15 نور بندونه په تدارکاتي پړاو کې دي چې د بشپړېدو په حال کې دي. د دغه بندونو په بشپړېدو سره موږ کولای شو 513 میگاواټ برېښنا ترلاسه کړو، او دغه راز سلګونه زره جریبه ځمکه خړو بشي.
ښاغلی نیکزاد د هرات د پاجدان، د فاریاب د دهانې درې، د بدخشان د شورابک او د هلمند د کجکی دویم فاز هغه بندونه یاد کړل چې دغه وزارت ور باندې کار کوي. هغه د غراز د افغانستان په 15 زونونو کې د مریضې برېښنا، او په بلخ، هرات او بادغیس کې د غازی او بادی برېښنا د تولید د پروژو یادونه وکړه او ویل چې دغه پروژو په تطبیق سره به تر راتلونکو 3 کلونو افغانستان څخه باندې 2000 میگاواټ برېښنا ترلاسه کړي. همداشان د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې دا مهال څخه باندې 50% افغانان د دغه شرکت د برېښنا له شبکې سره وصل دي. هغه د افغانستان د شفافیت د سار ادارې راپور رد کړ او ویل
برېښنا کې موږ سره وسیل چې زموږ مختلفو منابعو څخه د تولید برېښنا ده چې دوی د تولید او وارداتو برېښنا چې دوی سره وسیل کېږي. همداراز یوازې په دې تېرو 2 کلو کې موږ 9 ولایتونه د برېښنا د انرژي سره وسیل دغه ادارې محترم چې دا لري، پرته دې نه چې زموږ برنامه تفتیش کړي یا وی ګوري نشر کړي، پرته د اسناد نه
په کابل ښار کې د برېښنا مصرفونکو دا تاییدوي چې دوی د دولتي برېښنا له شبکې سره وصل دي، خو زیاتوي چې له دغه شبکې څخه ورته په منظم ډول برېښنا نه ورکول کیږي. د صفی الله په نوم د کابل یو اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل:
وړه بیا هم له گزاره کوي او د کابل کې زما بیخي بر نه پې لوډ پې ډېر ده، که څنګه حساب ده خو ډېر پرچوي ډېر زیات لري، او مصارف هغه مصارف راځي چې کوم مصارف وروغله موږ یې په پولیس قتمي هغه بل لازم کوي هم هغه بل لازم.
اوس مهال افغانستان ټولټال 1400 میگا واټ برېښنا لري چې دغه هیواد د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د دغه اندازې برېښنا 1000 میگا واټ یې له بهر څخه وارديږي او پاتې برخه یې له کورنۍ سرچینو څخه ترلاسه کیږي.
د ننګرهار د ولایت د ملي امنیت د ادارې چارواکو 28 کسان مطبوعاتو ته ښودلي دي چې طالبان دي او حکومت ته تسلیم شوي دي. د امریکا غا خبريال ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې ملي امنیت اداره کې د 28 طالب وسلوالو د تسلیمي مراسمو کې خبري کولې ویل دغه طالبان د هغو عملیاتو په پایله کې تسلیمیږي چې حکومتي ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې کړی.
28 کسان چې د خوګانو د هسکې مینې د لنکورې مومندرې د سیمو دیو د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي. نو زه د دېونه مننه کوم او د دېونه مې هیله دا ده چې خپلو نورو انډیوالانو سره دوستانو سره تماسونه ونیسي او جنګ بس کړي، ځکه دا جنګ زموږ جنګ نه ده، په جنګ باندې هیوادونه نه جوړېږي، ولسونو ته ګټه نه رسېږي.
والی وای اوس په ډیرو سیمو کې امن دی او د حکومتي ځواکونو پوستې پکې ځای په ځای دي. وای په هغه سیمو کې عملیات روان دي چې د حکومت د مخالف وسلوالو زور پکې ډیر دی.
بل خاصه هغه سیمو کې چې داعش موجودیت درلود، شپه او ورځ ولسونه دولتي کسان په خپل هم دا وکیل سیبان التزی، او زه فکر کوم چې دا نه نه غوډیو په ځای نه ده که څوک داسې خبره کوي چې یاره داعش وسم شتون لري نو په کوم ځای کې لري، د اچین تر اخر سره پورې، د بندره پورې، مامندره پورې تلی شي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې اتیر شپه ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لالپوري ولسوالۍ خو طالبانو لا په دې تړاو څه ندی ویلي.
د امریکا د 2020 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره دیموکراتو کاندیدانو په نیو همشایر کې مناظره کړې ده. کاندیدانو په دې مناظره کې لالزی په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند مخکښو کاندیدانو برني سندرز او پیت بودیچ دغه مناظره پر مهال نورو کاندیدانو سختو پښتنو ته ځوابونه ورکړل. د مناظرې نورو برخوالو د دوی د ایدیولوژي او تجربې په اړه د جمهور رئیس ترامپ پوښتنې مطرح کړې او د ترامپ په ماتولو کې د هغوی پر وړتیا شک وښود.
د ولسمشر ترامپ د پریکړې له مخې د دې هېڅ ثبوت نشته چې زموږ هیواد خوندي دی. وګورئ، زه د هغو وژنو او ځورونو چې جنرال سلیمانی او د هغه اړوندو کسانو کړی قوي درک کوم. همدارنګه دا هم یو واقعیت دی که موږ د یو بد کس د لرې کولو لپاره د عراق له جګړې څخه نویز د کړي، نو دا هم یو بد مفکوره ده چې تاسو په نشي سمو کول. د جمهور رئیس مونږ وی جګړې ته ډیر نږدې کړی دي.
بهرنۍ پالیسۍ یو بل مهم موضوع و چې کاندیدانو پر عمیق بحث وکړ.
زه په بشپړ ډول په افغانستان کې د ملت جوړونې له مفکورې سره مخالف وم. هغه یوازینی شی چې مونږ باید وکړو په سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه ده.
We all have an interest
مون ټول د ترهګری سره د مبارزې او کنټرول په برخه کې ګټې لرو. خدا دې معنی نه لري چې اواز دې امریکا نه پای ته رسیدونکو جګړې کوي. مونږ باید د ترهګری سره د مقابلې لپاره خپل متحدینو سره کار وکړو، خو مونږ باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسو. نو شو کولای 15 اویا هم لاس نور کلونه صبر وکړو.
کاندید برني سندرز وايي په کار د چې امریکا د پاوتر څنګه د امریکا ډیپلوماسي ته هم جدي پاملرنه وکړي.
We have got to
هغه چې مونږ باید وکړو کوم چې ترامپ نه پوهیږي، هغه دا دی چې واز پاوز په اوړی نه کړو، بلکې خارجه وزارت او خپل ډیپلوماټیک ورکیاوې قوی کړو. هغه چې مونږ باید وکړو دا دی چې د خپل قدرت او ثروت له سره د نړۍ هیوادونو را نږدې کړو او وایو اجازه راکړئ کینو او خپل اختلافات په ملګرو ملتونو کې د خبرو او بحثونو لالارې هوار کړو، نه د لیرو جګړو لالارې چې په ټریلیون ډالر لګښت لري او خدای پوهیږي چې څومره نور کسان به وژل کیږي.
دا د دیموکراتانو اتمه مناظره و. په ډېر احتمال سره چې دا مناظره د جمهوري ریاست د یو کاندید د ټاکلو لپاره د یاد ګوند د یو کلنو هڅو په لړ کې تر ټولو مهمه مناظره ګڼل شوې ده.
د یو ښه پایل لپاره کوم چې مطالعاتو ښکاره کړې، که مونږ هغه څه چې بایډن غواړي وکړي وکړو، نو مونږ به تر راتلونکو لسو کلونو پورې په صحت شاوخوا $50 تریلیون ولګوو. جو، دا اوسنی وضعیت دی. دا هغه څه دي چې روغتیا او بشري خدمات یې وایي.
که څه هم یو شمیر کاندیدانو د قوت نقطې درلودې، خو دا معلومه نه ده چې دا بحث به د کمپاین مسیر بدل کړي که نه. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگټن.
د چین د اوهان په ایالت کې د کورونا د ویروس له کبله یو امریکایي مړ شوی دی. په بیجنګ کې د امریکا د سفارت چارواکو ویلي دي چې دا کس 60 کلن و او د فبروري په 6 نیټه مړ شوی دی. د ووهان په ښار کې د یو جاپاني د مړینې خبر هم ورکړ شوی دی. د دې خبر تفصیل ګالیا رانا نورستانی لولي.
د کورونا ویروس له امله په چین کې تر 322 کسان مړ شوي دي. چینی چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتو کې 80 کسان د دې ویروس د قربانیانو په لیست کې اضافه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هیڅ ډول وړاندوینه نه کیږي چې دا ویروس به څومره دوام ومومي او ټینګار کوي چې باید احتیاط وشي. په بیجنګ کې د نړیوال روغتیایي سازمان استازی وایي چې په چین کې د کورونا ویروس پر خپرېدو نظارت او احتیاط ته اړتیا ده، ځکه د دې ویروس د دوام په اړه هیڅ ډول وړاندوینه نه کیږي چې دا ناروغي به څومره دوام ومومي. د روغتیا د نړیوال سازمان د سیډونو له مخې د ډیر عمر لرونکي خلک په اسانۍ په دې ناروغي د اخته کېدو د ډیر خطر سره مخ دي.
Predictions are impossible. We are
د دې ویروس لامل د پیښو د ختمېدو خبره لا لرې ده. مونږ نه کې ګورو او د کنټرول نه کې هم وینو، مګر په دې حالت کې د وړاندوینو پر ځای خبوي چې محتاط ووسو. مون په ورته وخت کې په تناسب کې بدلون نه وینو چې د عمر له اړخه په مختلف ګروپونو کې پیښ شوی. د 60 کلن څخه کم عمره ځوانان هم شته دي چې جدي پیښې دي، مګر تر ټولو لوی خطر لا هم د ډېر عمر لرونکو خلکو ته متوجه دی.
د کورونا ویروس ناروغانو لپاره د پنجشنبې په ورځ دویم روغتون جوړ شو. د چین حکومت لخوا دغه جوړ شوي روغتونونه چې د کورونا ویروس درملنې لپاره ځانګړي شوي په پرمختللي تاسیساتو سنبال دي. نوی بشپړ شوی روغتون 1600 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي. له دې دوه ورځې وړاندې لومړی روغتون هم بشپړ شو چې د 1000 کسانو لپاره روغتیایي خدمات ورکولی شي. د دغو روغتونونو د پروژې مسؤول ژو هیجن وایي چې روغتون د ځمکې د اندازې له مخې جوړ شوی او د درملنې ټولې اسانتیاوې لري.
ټوله سیمه د ځمکې د سټنډارډ د اندازې سره جوړه شوې او مونږ تر دې لاندې دوه جیو ټیکسټیلز او یو د اوبو ضد پوښ ځای پر ځای کړي تر څو دا ډار ترلاسه کړو چې هیڅ طبي فضله اوبه ځمکې ته ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د چین ووهان ښار څخه د امریکایي ادباو د ایستلو لړۍ اوس هم دوام لري. تر اوسه د چین ووهان ښار څخه 700 امریکایان ایستل شوي دي.
I am pleased to announce that the United States government
نن زه خوشاله یم چې اعلان کوم چې د متحده ایالاتو حکومت چمتو دی تر 100 میلیون ډالر پورې چین او نورو اغیزمنو هیوادونو او همدارنګه د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته وکړي تر څو د کرونا وایروس د کنټرول او مبارزې په لاره کې ولګوي.
دغه ناروغي د نړۍ ویشت هیوادونو ته سرایت کړی. د چین څخه بهر دوه بهرنیان هم په هانګ کانګ او فلیپین کې د دې ناروغي له امله مړه شوي دي.
د پکتیا د ولایت د برملې په ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین کمپین سرته ورسېده او 90% ماشومان واکسین کړی شول. عبدالملک شفق رپورټ راکړي.
د روان 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې په 20مه په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین سراسري کمپاین پلی شو. د پکتیکا روغتیایي مسؤلینو په خبره د دې کمپاین پر مهال د ځینو ستونزو له کبله په برمل ولسوالۍ کې یاد کمپاین له 100 ورځنی ځنډ وروسته پیل او د سیمې د خلکو په همکارۍ په بریالیتوب پای ته ورسېده. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي امریکا غږ اشنا راډیو ته په دې ولسوالۍ کې د ستونزو د نه مشخص کولو ترڅنګ وویل چې د دې ولسوالۍ ډیری ماشومان د پولیو ناروغۍ پر ضد واکسین شوي. نوموړي په دې برخه کې له خلکو د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه.
او پکتیکا کې بغیر له یوازې د بانول پلس ولې کې چې یو څه ستونزې شتون لري، نور په ټوله پکتیکا په ولایت کې کمپاین د سره کېږي چې ستونزې مشکل نشته. له خلکو څخه غوښتنه ده چې دوی که هر چیرته درې کار ټیمونه پیدا کړه، دوی باید خپل ماشومان، دوی باید همکاري ورسره وکړي، خپل ماشومان ورته وروښيي او خپل ماشومان ورنه پټ نه کړي تر څو پرې چې موږ د دغه بدبخت ناروغۍ څخه په امان پاتې شو.
د برمل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد آصف په دې ولسوالۍ کې د صحي رضاکارانو شمیر کم بولي. نوموړی زیاتوي چې د صحي رضاکارانو کمبود د برمل د ځینو سیمو ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې کړي دي. نوموړي وویل
پکتیکا ولایت کې برمل ولسوالۍ د نورو ولسوالۍ په پرتله یوه لویا ولسوالۍ ده. څومره چې د واکسیناتورانو ضرورت دی، د عمره شتون نه لري، چې کوم تشکیل چې ضرورت هغه شتون نه لري، او بل هغه نفر موجود دی د پولیو په پروګرام کې چې هغه د نورو ولسوالۍ دي، اصلا د خلکو سره بلد نه دي، د برمل ولسوالۍ د کلتور عناناتو دغو سره نه دي بلد، په کلیو کې نه دي بلد چې دا کوم کلی دی چیرته دی.
بلخوا د همدې ولسوالۍ یو تن مدني فعال فاینده خان وزیری وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو ضد کمپاینونه د شخصي غرضونو ښکار شوي او له مسؤلینو غواړي چې د واکسین له ټیمونو څخه د جدي څارنه وکړي.
دغه مشکل چې کوم حالي کې دا باید کومي مسایل حل شي، هلته هغه کومي خلک جوړ جوړه راشي، نور مشکل حل، نور مشکل نشته دی، ځکه چې دغه خلکو دغه کوم مخالفتونه چې راپورته شوي دي په دې اساس راپورته شوي دي چې کوم ورته چې تا کس به زما طرف ته نه راځي. نن سبا حالات استراري دي، ګډوډ حالات بیا سرحدي ولسوالۍ ده، مختلف نظرونه خلکوي، ابل طرف ورته چې ما ول چې تا اندازې تا ول به ما ته نه راځي، په دې اساس باندې دغه مشکل.
برمل د پکتیکا له سرحدي ولسوالیو څخه یوه ده چې د پاکستان له پولې سره نږدې پرته ده. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې 9 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي چې ډیری یې د پولې بلې غاړې وزیرستاني کډوال دي.
د خوست په ولایت کې د ناروې په مالی لګښت د فیزیوتراپۍ د زده کړو مرکز پرانستل شوی دی. په دې کې د جنوب ختیځو ولایتونو یو شمیر نارینه او ښځې محصلینې 2.5 کلنې زده کړې کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
جمشید د پکتیکا زیړوک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د یو شمیر نورو محصلینو سره یو ځای په خوست کې د فیزیوتراپۍ د زده کړو په مرکز کې 2.5 کلنې نظری او عملی زده کړې پیل کړې دي. هغه آشنا رادیو ته وویل خوښ دی چې په یاده برخه کې ټولې اړینې اسانتیاوې ورته برابرې شوي. د ده په وینا تر فارغېدو وروسته به خپل مسلک ته په ژمن پاتې کېدو سره د هیوادوالو خدمت وکړی شي.
فیزیوتراپۍ کې موږ تقریبا موږ دغه کومه څنګه چې ده، کومه پروسه چې ده، موږ یعنی کیمیکل تراپی نه ده، موږ فیزیوتراپی ده، موږ په فزیکي ډول باندې د انسانانو درملنه کوو. په دې کې موږ د دوا سره سروکار نه لرو، بلکې د فزیکي وسایلو سره او د فزیکي ماشین آلاتو سره سروکار لرو، تر څو موږ د معلول نفرو کومه درملنه چې ده هغه وو.
نعمت الله د روزنیز مرکز یو بل محصل دی. هغه وایي چې په هیواد کې د جګړو او ناخوالو له وجې د معیوبین او معلولین شمیر ته په کتو سره د فیزیوتراپۍ په برخه کې مسلکي زده کړو ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
فیزیوتراپي چې دا زموږ تاسو په هیواد کې بیخي زیات اړتیا ورته لیدل کیږي، ځکه چې زموږ تاسو هیواد د درس کولو جګړو ډیر ځپلی ده. همدا لامل دی چې همدلته معلولین زیات وي، معیوبین زیات وي، نو فیزیوتراپي مسلک له هغوی سره هڅه کوي چې موږ هڅه کوو چې د همدې مسلک له لارې وتوانېږو چې هماغه کسان چې معیوبین دي، معلولین دي، هماغوی خپله عادي ژوند ته راوګرځوو.
د فیزیوتراپۍ د روزنې دغه مرکز چې تیره اونۍ پرانیستل شوی د لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا او خوست ولایتونو 60 نارینه او ښځینه محصلینو ته پکې د 2.5 کلنو مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري آشنا راډیو ته وویل چې پر دې مرکز سباندې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په افغانستان کې د نروي هیواد سفارت ورکوي.
دلته تقریبا تر 3 لک ډالرو پورې مصرف راځي په دې باندې، او موږ به د دې سره په خوا کې 2 سنټر هم ولرو، د فیزیوتراپي او د زنانه لپاره او د مردانه لپاره، چې مردانه سنټر به دلته جوړیږي او د زنانه سنټر به په ملکی روغتون کې جوړیږي، چې دا یو ستونزه و د خصمیش لپاره او ان شاء الله راتلونکي کې به دا ستونزه حل شي.
په افغانستان کې په ځانګړې توګه په اطرافي سیمو کې اوس هم خلک د انسان د ماتو شوی غړو د ترمیم لپاره له دودیز یا کلیولي طبابت څخه کار اخلي، خو دا چاره د روغتیا لپاره ډیره تاواني ښودل شوې. په افغانستان کې د ناروې هیواد د روغتیا او زده کړو د برخې مسؤل تاریا وایي چې دا په افغانستان کې د فیزیوتراپۍ په برخه کې د راتلونکو 100 نورو کلونو لپاره د هغه هیواد د کار کولو لومړی ګام دی.
towards re-engaging with the people.
د روغتیا او زده کړو په برخو کې د نورو ګامونو شاهدان هم اوسئ.
Within the healthcare sector and the education sector, of course.
روغتیایي مسؤلین په دې باور دي چې دا او د تورته نورې مسلکي طبي زده کړې ورو ورو د پرمختیا په حال کې دي.
د آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ خپرونه پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس د آشنا رادیو دری خپرونه واورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام.